ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځم به ورځ د سرطان ویشتمه د 1390 هجری لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. ورسته به په خبرونه کې تاسې واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوا د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هر کله کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه وړاندې کوي.
مړی د ځینو خبرونو سرچکې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریدو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریدو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. د ویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موساقله، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالب سختریزو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتر کې موقعیت لري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانۍ رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوي ده. د دې کمیسیون مخکینۍ مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوي ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعینو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول، او د 40 شهیدانو ملي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کوماندو ځواکونه د 40 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونه له محلي ادارې سره په نه هم ژغې سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کوماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولي دي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالد ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه، او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول سوی وو. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالد ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی ده د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیون ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یوه ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي امارات وه او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي امارات وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده، او له دې سره داسې خیلی زیاتی سوی دی چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې شدو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کېږي، خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خبرونه کې واوري. له غزنی په یو رپورټ کې واوري چې د غزنی د ملکی روغتون خلک د غزنی د ملکی روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري، او دوه اونیز پروګرامونه در تلرو، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس ترلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت یې هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربېره کړې دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. مونږ بېرته
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکری طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د 2 کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشی نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودې او د افراطی ډلو د تمویل، تجهیز او یا حداقل تنظیم په حق باندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید، نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیوه نیول یا د منځ تک د افغانستان لپاره مخ.
حفیظ سید له دیولاند هم په پاکستان کې نیول سوی وو، خو وروسته بیرته خوشی سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حفیظ سید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو داسې په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډیر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ مشرې سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس له لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشرۍ لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده او نوې کمشنران هم معرفي سوې دي. له دې سره د ازادي راډیو خبريالي ته په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د ښځو رول ته د حکومت د پاملرنی یو ښه بیلګوي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د پلوړو چوکیو باندې د کار کولو دغسې امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره یو د افغانستان د ښځو د وزارت نظر اخیسته.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو ورستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا دادرس د پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار را دارند.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په ټیټه کچه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات مخې اوسمهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده. یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وانډ ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف مو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کېږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور ښځو ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابره کړي. د ملي یووالي حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% ښځو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې 40% پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% ښځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون پاره یو رپورت لري. په دغه رپورت کې به واوري چې د غزنی ملکی روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نورې ستونزې. د دې رپورت تر ویدو بلنه درکوم.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نمې اختیار محمد اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دته مینات نه کېږي، مینات موږ دې باندې لګي که څه مینات یا ما باندې دوه مینات وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني مینه خانې ته هغه مینه خانې ته زه ورنه ما چې اته سوه افغانۍ وخت په یو مینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو. یعنې هغه ایماني خبره به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي مینه خانې ته راس.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب له کتاش خپل عمل نوې نست د شفخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه. هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی د لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي. موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښنه چې موږ په شفخانه کې نه لرو، مریضان معمولا مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي. دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکل ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شفخانه کې حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته. له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واوري چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره، د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه راچوي، د برق شوک ورکوي او توپانجالونه راچوي چې لامل یې خلک وایي چې په سیند کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسې څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسې څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسې موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ، تر رپورټ وروسته به یې خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه پر دغه لویه ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانی بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحمانی او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي. جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګینانه او توی زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افات راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ او د هغه غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خاط کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام باندې یادېږي چې هغه واړه واړه دي، یو د پتریدار ماهیان په نام باندې یادېږي. درې څلور قسم ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سیند ماهیان ډېر مشهور ماهیان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې ماهیانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د ماهیانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک و. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسلې خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سک کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونه نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجرات نه دي کړې په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کې یو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطعا خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اتا د سوالګانو ته موږ هم قومندان نه ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار سره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره یې تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یو یې د پیج سیند او بل هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغي او د کبانو بې دریغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځه تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځه تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپیریال د ټولو لپاره تاوان دی. یوه بل اوریدونکي احسان الله بارګزی لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریوب څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم دا پیغام زما څخه نسل وستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت براسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي دا چې د کونړ مایان د لمونځه تلو په حالت کې دي، له دولت هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یوه ډېره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ورباندې جوړ کړی دی راخلو، او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې یوه خیریه موسسه ده. دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د ملاتړ کوي، د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی. دغه کمیټه پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغه دوه ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شذو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتيایي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخ کیږي دوی خدمت کړی دی. د څوبره جوړه یې ستاسو په ازادي راډیو کې اړیدلې دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روختونونو یو شمېر روختونونو ته خبرداري ورکړ شوی د وسوال طالبان نه خو چې دوی فعالیت نه کوي. دوی څلور یو شمېر روختونونو لدی عمله ترل سوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې ک د دوی روغتیايي کارکونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دیاړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي، د روغتیایي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډېره حده روغتیایي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداري ورکوي چې د دوی د روغتیایي کارکونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو له څو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل کګواخونه ډېر جدي او زمونږ د کارکونکو ژوند له خطر سره مخ شي، خای بیا فکر وکړو چې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو او کووي درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولېږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغو روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون څلور کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د مې له 12 راهیسې دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورسم ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لېږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د تره حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 کاله لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو اتلس کلونو کې اته ځلې نیول شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملی سره یو ځای نیولی دی. او د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوی بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی.
اوس خان محمد سیند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان آزادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او دوه نجونې ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 120 هیوادونو ترمنځ سبا پیلېږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2014 میلادي کال له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو سلویښت ټیمونه به په اتو ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. له دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2020 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو د ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی زینی ماشمان لخ ورزواکی یا سوی تغذی سره مخکیگی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نس کچ دی مخوه چی سوی تردغان دا پوری را غی
پا ماشمانو که دخ ورزواکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي، بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوتونکو په ماشومانو کې خوارځواکي هغه ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو لواجی رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیه څه
تاسو ته زه خبره
شې دې خپل ور کړی
یا شې دې مناسب خپل لاول او روز ملانای
به دې خېچې ور کول
دا پوډر شې دې ور کول مرغۍ چاپ شې دې ور کول تر دا اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ور کوي
و ټنګر خپل لاول ور لږه ټنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جرا غلی
لا باګرام
دلته دې څه لپاره غلی
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویلي
دوه میاشتې نه چې څه یست په خو پاسلو دوه میاشتو دغه څه څه تغازید
خپلې شیدې دې ورکوي
خپلې مې ورکوم کمې
کمې دي
او
والدې شیدې کمې دي
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کوڅ قطر ما تغلا دغه خو
مثلا کوم شی اندیر خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
د میاشتې 100 روپۍ عاید لري
غټل چیر زی غټل نو سکلا سره کور کې ناس
چنای دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لتی چلا کړ ډاکټر څنګه ور وغل د خراب شدید نو ور کچ دې مخ وچ سوی نتی پریک د پودر شدې ور تراولې اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بیسوی ل ته بو چې بس دا عمل و سترافیکو و